پروگرام کوربا نجیب عامر دے د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
مشال رډوی مجلې ګلګل اوریدونکو د دیو نه د تازه ادبی او کلتوري مطالبو سره موزه نجیب عامر هرکلې کوم. د نوبل د سخت کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي.
یو نشر پاتری کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کی دا کتاب دویم ځل نشرې هغه مؤلف بیچاره ده خبر شي کده دویم ځل نشرې باید من اجازه واخلي.
سواد کی د 3000 کال په خوال لرغونی ودانې مندل شوی په بنو کی د غزل شپې ته سر ورخ کرا کو باړه کی د یو نوی جوړ شوی کتاب تون حال درکو د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي.
نصر کی ز رپورتاج مالک لري او هیواد کی ما تاسو ته پته وسلور کاله ز د هیواد اسلام آباد ایډیټروم
تر څنګه نور مطالب هم دراو رو را سره اوسه. د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2018 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو. نوموړی امریکایي شاعر، سندرغاړی، میوزیک جوړونکی او هنرمند دی. باب ډیلن د مئی په 24 کال 1971 کې په مینیسوټا کې زوکړی او دا مهال 50 کلن دی. نوموړی څو کتابونه هم لیکلي دي. باب ډیلن د تیرو څو لسیزو راهیسې د موسیقۍ، شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلی پاتې شوی دی. راځئ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه واورو.
د نوبل د ادبیاتو سګنې جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلن وګټله. باب ډیلن د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشره سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2018 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلن ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلن نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1941 کال کې وزیږید او په 1955 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلن یو سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوره کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لارو سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کوتره لڅو سمندرونو باید واوړي څو کولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannon balls fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خلیوالوزی تر سوچې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال جواب ملګرو د باد له چپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغو تراژیدیو متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنې جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډنی صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د $8 میلیون په ارزښت د نوبل جایزې له 1901 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رائټ د اصول اړوند یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وايي د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دي د اصلي څښتن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رائټ د قانون په اړه نور معلومات اوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل، سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې، او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له پنځونو څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل، مؤلف هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاتری کی د یو مؤلف نه پختنه نه کیدغه کتاب دویم ځل نشرې، هغه مؤلف بیچارند خبر شي کده دویم ځل نشرې باید من اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې کده حقوق هغه ورکړي، بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغذ پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، کده موسیقي پروډکشن دی، کنو ری برخه مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکو وویل چه داس هم پیخ شوی کله چه ورسنه پا قانونی دول یا سپورتی سیاله خپروی بلی ورسخه پا غیر قانونی توگه کاپی کوی، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چه یو بل رسنه پرته لدی چه دا خستون که ارگان امتیاز یاد کری خپروی. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوه، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کال په خوا د یو آباد خار نخې موندل شوې دي. چارواکي وایي 3500 کال په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آباد و چې سناسه 3000 کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پادشاه چندرګوپ موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو اثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلی د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د ایتلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وایي چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو مزای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي. اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندې شوې دي.
سو وی هاف د اندو-گریک سټراکچرز.
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوې دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاهی نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و، او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړې ده.
اند دات از د پیریود تو ویچ دیز وردینګ بای کرسوس روفوس ریفر تو.
د ایتلی حکومت سره کار کوونکي د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازاري متعلق د دوی ټولي اندازې بدلی شوې دي.
ایت از ا کلچر اف ا سیټلمنت.
موجوده نوی آثار موندو کې دو سره مون ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلق آباد و، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې بازیره کې درې نیم زره کال وړاندې یو مهم خار آباد و چې پکې 8-8.5 زره خلق اوسېدل، او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون ایتلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ڈی کوي، وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل
important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تا ډېر اهم شواهد ملاو شوي دي چې پکې د باروک خزو مجسمی دي چې دغه په 400 میر ماون ټکسلا او شمالي هند کې هم ملاو شوي. او دی کې مونږ ته یوه مهمه سیکه هم ترلاسه شوي چې د چندرګوپت موریا د وخت ته. چندرګوپت موریا د هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی. بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوي دي.
په سوات کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نخې نښانې ښایي چې 3000 کاله وړاندې دا سیمه د ایران یوه صوبه پاتې شوې ده.
دا یوه سیټریپي وه د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغې په هغه سیمه باندې حکومت و، نو دا د هغې یوه صوبه وه. نو چې کوم پاټري اوس چې کوم موجوده موږ ته ملاو شوې، نو دا هغې طرف ته اشاره کوي چې دا د هغې وخت پاټري وه.
د لرغوني آثارو دغه ټول پوهان وایي چې په ځیره کې نور تحقیق او لټون روان دی، او دوی تمه لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قومونو اوسېدو نور آثار هم ملاوېدای شي.
پښتانه مترقي لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ولمانځله چې د افغانستان، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو په کې ګډون وکړ. پښتنو شاعرانو د یو بل سره دغه ناسته ګټوره وبلله او د داسې نورو ښایسته غونډو د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوا نه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې تر اغواړي. د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدل شي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقي لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوې وه. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلي سیمو نه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمېر شاعرانو په کې خپل غزلونه واورول.
صدا پختون هم فخر د خپل ځان په مرکړي، خدای مرغن ور ور لور کړي چې ساړه تر جوړ شي.
ننه زما د لاثا ٹھنڈ وهله زلف پناز ویله کې پریم زما بارونا تا کللی ندی
وای د وخت خلیل يم د ازر کور کې سندره وایم، تو خو نیوینه چې په دې ور کې سندره وایم. زده پښتو، زده کلتور، زده وطن شهید يم، تر خاورو لاندې يم ژوندۍ ګور کې سندره وایم. و پام ننګ د مش په دې لار کې سرونه وار کړه، بیا هم ملحد يم د غدار شور کې سندره وایم.
لالا زما د بچو غم بخوری کنه رالم، زم پرې کوم دا از غم تار. ما احتجاج کړی ری او زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا. زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا. د یوې پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کړی ری.
دا پروګرام محتمم شاعر او خبریال ګوهر وزیر د غونډې په اړه مشالته وویل.
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول، آرام خته کول دي، ځکه چې په دې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال دغه شاعران راغواړو چې هغه د ګرد پښتونخوا نماینده د غزل شاعران دي. زمونږ په مشاعرو کې یو میسج وي، یو پیغام ورکول وي، کوم چې موجوده حالات روان دي د نه خلک رويستل وي، یو هغه درنا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترقي لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو او خوشحالي په طرف راوالي. د جنوبی پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټه ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یووالی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی یم، بل د بلې ضلع نه، بل د اټک نه راغلی دی، بل د پېښور نه راغلی دی، بل د سوات نه راغلی، بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم په د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو، او دا ټول موږ یو د بل اواز سره واورېدی، موږ یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم، زما حالات دلته د دوی بیان کوم. د دې ځای حالات هلته ولاړ شي، دا ټول ایریا چې کومه ده دا یو پروګرام لوجي دا ټول پښتونخوا دا شینن سره رب ټول.
د خبرونه په دې برخه کې د ارواښاد محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړه. قدم چې چیرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم، گلشن کې که هم ګرځم مقصد مې ته یې ته، بورا دې کړم مینې گل په گل د یادوم، پیغام لید د مینې د وفا اجر په خوب، په خیل کې هم د هورو او درشل د یادوم، پیوند لکه میخ چې په سټک وهلې کیږي، هر زل تر پخوا ټینګ شي چې هر زل د یادوم، تر اور بس وزون کې لوګې نوی چالی دلې، په زړه مې سور اور بل شي چې اور بل د یادوم، وطن یادوم دی په هر نوم په هر عنوان، فرخار د یادوم او که کابل د یادوم، په زین کې مې یو یو بهار ریدې شي ګریو چاک، شهیدا چې په وینو سور مورچل د یادوم، د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر، پسرلی لیونیا په غزل د یادوم، قدم چې چرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم. اوس د ارواښاد رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی، سترګې باڼه شونډې رخسار زنه او تورې زلفې، ستا په څیره کې الله څومره لوی کمال ایښی دی، ما وې کپړق وهل سپوږمۍ لبام رابره شوله، تا خو جوړته چې خپل سر دې په دیوال ایښی دی، زه هم دې خاورې ته تر اسمانه رسولی یم، ما که په داو ورته خپل سر ایښی دی مال ایښی دی، تا کوم نادان دی چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي، تا څوک بدبخت دی چې په لار کې دیوال ایښی دی، لا خو د ژوند په هر سنګر کې مورچه زن یم دا ده، لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال ایښی دی، ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی. د خیبر ایجنسۍ په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړي ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي. د کتابتون مسؤلین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی.
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسۍ د لومړي کتابتون بهر لیکل شوي دي چې اوس به واکمنی د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه یو سل شپږ کسان غړیتوب لري چې پکې نه نوي زده کوونکي دي او ورځ تر بله د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخت د نهم جمعات یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې سکول تړل شوی وو خو کتاب سره یې تعلق نه دی پرېښې.
دا ډېر خوشحاله یو کې مونږ راځو هر څنګه کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسالې چې مسالې په کتابونه وګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شي نه کتابونه را سره نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېره مسالې به پوهې دي او کتابونه ټوله مسله وه چې لایبرري جوړه شوه نو مونږ اوس هر کیسن کتاب و دی کې اخوالې شو سکول شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلي ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبر ایجنسۍ په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتونونه خلاصوي.
رحمت چې کوم دی دا یو ډاکټر صاحب و چې مطلب 2012 کې ملټنسي کراس فایرز کې هغه شهید شوی و نو هغه چې کوم دا نظریه و هغه سوچ و هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بل زده کوونکی شبیر رحمان چې نږدې شلو ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کولو لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چې راغلي وي او چې کم کتاب هم لکه خوښ شي کور ته وغلته بیا سټډي کوو. کتابونه چې کم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فائدہ ورکوي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو اسلامی کتابونه نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې نږدې 1,00,000 کورنیو له باړې تحصیل کړې کړې وي چې پکې وس زیاتره خپلو سیمو ته واپس شوي دي.
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده. که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 21 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته د تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلي افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منل فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله دا ده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریې راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته څیرمه د افغان مهاجرو یو کمپ خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړي وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړي وي. د تک فلم د رښتونی سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو، دهلیزونو او واټونو له شا پټ پټ هغه دوه تنه ساري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ورور جمشید محمودی د 2 متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. دې فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي له دې بریا سره به د اوسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبي سوسایټي بنسټ یې خودون کې دی. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقۍ لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال لډیو همکار سراج ظهیر مرکه کړی ده.
قدرت اوس وې چې تاسو موجوده او چې دا کم ادبي تنظیم تاسو چلوي، تاسو یې ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلې دي تاسو سکه وي یو ځای کې غونډ کې راغونډيږي پاغي کې څه خبرې ترې کوي د ادب د ودې لپاره، د پښتو د ژبې د ودې لپاره کدار ته لګوي.
سراج ظهیر صاحب دا سره چې د هغه ورځې نه تر دې دمه زموږ میاشتیزي اجلاسونه چیرینه کدګه سره جاری دي. هغه کیږي اول بداو چې دا موږ چرته په یو کوارټر دی، یو ملګری په کور کې، بل ملګری کور کې، خو نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د اکیډمي ادبیات پاکستان چیرمین افتخار عرب صاحب نه هغه ته موږ وی نو اوس د اکیډمي په رایټر هاوس کې نو اردو د پاکستان نه نورو ژبو ځنې تنظیمونه هم اغي افتوار او څوک 15 ورځې زمونږه په میاشت کې یو اجلاسي د هر میاشتې په لومبي ګل کې واغه په تواتر سره اوسه پور روان دي. دین علاوه وخت په وخت مونږ د خپل شاعرانو چې کوم مشران دي داغي په درناوي کې داغي په یاد کې دستور کو سیمینارونه کو د کتابونو مخکتن کو دین علاوه مونږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې داغي کتاب هغه کې چې کوم مقاله ویلې شو یا سونه غزل نظمونه هغه مو چاپ کړی د خوشحال رحمان په نوم باندې داغه مرتب زیمه او بل کتاب چې رینو کلندر مومن ژوند او فن راغی کتاب چې هم مونږ یو پر دغه دستوره کړو کلندر سے په ژوند باندې هغه چې رینو چاپ کړی دی داغه مرتب شفق صاحب دی بل کتاب دی اشم بابر د فن اشم بابر فن ژوند او فن اغم مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغه کې چې کوم مقاله ویلې شوی نو اغم چاپ کړی دی بس داسې ورپسې بیا د مارګلی لمن کې زما را کتاب شو بیدیا سپرلی شو ونو بلا کتابونه چې نو هغه مونږ تقریبا د درزن نه سیوا
اکثر مونږ لیدلې په کراچۍ کې یا په یو زیبل ځای کې نور زموږ کوم ادبي ملګري چې دي نو هغه چې کوم ټولنه کېږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کېږي تنقیدی غونډې چې کېږي تنقیدی نو د هغې رودا چې دي د رودادونو کتاب بیا چاپ کړي نو تاسو د خپلې غونډې رودادونو کتاب چاپ کړی دی که نه دی
هغه خو تاسو ته ما مخکې وی که نه ټول مو نه دی لکه مارګلی لمن کې پښتنو والی ضلع جرینو یو هغې کې دغه مقاله ده او هغې کې رودادونه ورسره څه دي اوس زما دوباره دا خیال دی چې هم د مارګلی لمن کې پښتنو والی ضلع هغه دوباره چاپ کوم او هغې سره نوي کوم چې زمونږ رودادونه لیکلي دي نو تنقیدی لکه هغه قوم لسور کولی شي نوی نسل لسور هغه ورسره جرینو اضافه کوم او ورسره چاپ کوم
د اقبال حسین افکار خبرې مو واوریدي. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو. نور ډیر مطالب به د مجلې په راتلونکي غاڼه کې واوري. د خدای په امان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن باندې تا تعلیم چرته نن وتا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کاته را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس